سهار او بجس وی السلام علیکم او سهار مو په خیر نن سه شنبه ده د کاب یهود لسمه د مارچ میاشتې لومړی نیټه د ازادي راډیو د دولو ساته خبرونو پیل په لومړی نیم ساته سهارنی خبری مجله کیږي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کوي. اف ای او پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالی مرستو په مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په خبره دغه پروژه به له 3000 زیاتو کسانو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط ښه کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 چنغنمو مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم سوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې د پاکستان د دولت دغه مرسته چې په 3600 لاریو کې بار وه پرون د طالبانو حکومت ته تسلیم سوه. پاکستان له افغانستان سره دغه مرستې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې افغانستان ته یې له خاورې په سیمه کې د مهم سیال هند د 5000 چنو غنمو د مرستو د لیږدولو بهیر پیل سو. پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د خبری پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو د کرنټ ټایم او د اوکراین د څنګې د کریمیا ریالیټي پروژې وی پانی باندې سوې. دواړه وی پانی پرون دوشنبه په روسیې کې نسوای لیدل کېدای. تر دې یو ورځ مخکې کرنټ ټایم د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روس کوم نادزور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې په کې له دغې ویبپاڼې د ځینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړوونکي بلل سوي وو د لرې کولو غوښتنه کړې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د نه منلو دی، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې هیواد به یې د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي سیمه له پامه وغورځوي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا د روسیې د فوټبال ملي ټیم او د دې هیواد د لیګونو ټول ټیمونه له نړیوالو سیالیو څخه منع کړل. د دواړو فدراسیونونو د ګډې اعلامیې له مخې دغه اقدام یې د اوکراین له خلکو سره د پیوستون په خاطر کړی دی. له دې سره هم مهاله د روسیې د ګازپروم شرکت لخوا د اروپا د فوټبال د ټیمونو تمویل هم بند سوی دی. دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې سوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د هوا د حال تر خبرېدو وروسته د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.1، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40.5، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.2.
د هوا حال مو له ازادي راډیو واورید. د دې ترڅنګ په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سئ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور دې وتلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي.
په بل راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. کابل کې د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي شکایت لري چې طالبانو کاري جواز نه دی ورکړی.
د عدلی وزارت د نامعلوم دلایلو له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
د ننګرهار ښوونځیو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل سو.
من دوامدار دا خبره کړې ده چې د نیالګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبره پکې دا ده چې باید وی پالو وی ساتو وی روزو.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. بلخوا د اوکراین ولسمشر په اروپایي ټولنې کې د خپل هیواد د غړیتوب غوښتنه کړې.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладно.
Бо ж для Європейської ټولنی کوالو چې د یوې ځانګړې او نوې پروسې مخې دې اوکراین ته فوري غړیتوب ورکړي.
دا خبري مجله تر اونۍ موجوده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوړیست د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وشوده. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤله هی دربار وایي د طالبانو په دې اقدام سره ښځې په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلیږي. د طالبانو حکومت د تیر یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښځې او نجونې له شرعي محرم پرته نسي کولی چې له افغانستان څخه بهر سفر وکړي. له نوریاس نوري نور تفصیل اوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ پر افغان ښځو د سفر کولو په برخه کې د طالبانو لخوا نوي لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هی دربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور د وټلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي. یعنی نشي کولای کار، خوندیا او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي ولري او له کورنۍ تاوتریخوالي خوندې شي. دا ډېر بیرون کده چې خزي په خپل کورونو کې په بندیان بدل شي وي. د طالبانو حکومت د تیر ریاکشن به پورې اعلان وکړ چې له دې وروسته خزي له شرعي محرم پرته نشي کولای چې له افغانستان بهر سفر وکړي. طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم ماجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به ونیول شي. طالبانو له دغه اقدام سره هم مهاله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کور په کور تلاشیو هم غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس فون برانت له طالبانو غوښتي چې د تلاشۍ دغه عملیات سمدستي ودروي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپا په اوکراین کې د پوتین پر جګړې سربیره د طالبانو کړوړه هم څاري. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم ویلي چې د کور په کور تلاشوي او د هغو کسانو په وړاندې چې جنایتکار بلل کیږي د ویرې او تاوتریخوالي د ایجادولو په اړه ترلاسه شوو راپورونو ته اندېښمن دی. هغه پرون دوشنبې په یوه ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام به تر ډېره حده په افغانستان کې عادي خلک زیانمن کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې طالبان په ښار کې په جدي توګه د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي دغه عملیات په کابل کې د ورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غلا او نور جنایتکاران نیول کیږي. خو دې ته په پام چې یو شمېر نړیوالو ادارو او دولتونو په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د لا درکه کیدو په اړه د خطر زنګ وهلی، ښایي دغه عملیات د هغو ښځینه فعالانو خوندیتوب لا له خطر سره مخامخ کړي چې د طالبانو ضد د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو تازه محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون دوشنبې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وکړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي وو چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. ګوتریش د څرګندونې پرون دوشنبې په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا نه څلوېښتمې غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي له میانمار څخه رانیولې تر افغانستان، ایتوپیا او له هغې ورهاخوا هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د جګړې په جریان کې او له هغې وروسته وختونو کې دي د خپلو اقلیتونو د خوندیتوب لپاره زیات څه ترسره او د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې دیکتاتوران نشي کولای بشري حقونه برمته کړي یا بی وزدي هغه لمنځه یوسي. د نوموړې په خبره بشري حقونه ډیر ځواکمند دي او ترې سترګې نشي پټېدای. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو مدافع ټولنو او سازمانونو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د مخ په خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنرې میشل باشلی په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا یوې ځانګړې غونډې ته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه، له دې شورا غوښتي وو چې په افغانستان کې دي د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره بیا له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. مېربن باشلی ویلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدافع وکیلان او قاضیان له پرله پسې ګواښونو سره مخامخ دي او هغوی دې ته اړ شوي چې یا له هېواده ووزي یا هم ځانونه پټ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکۍ ټولنې ځینې غړي وایي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت دوی ته د کار جواز نه دی ورکړی او له همدې کبله په عدلي او قضایي ادارو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت غواړي د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکۍ ټولنه په عدلي وزارت کې مدغمه کړي. تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي وای د طالبانو حکومت د عدلي وزارت تر اوسه د دوی د فعالیت جوازونو ستونزه نه حل کړي او د دوی برخلیک نه دی روښانه کړي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناشته په محل د طالبانو حکومت له عدلي وزارت وغوښتل چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او دوی ته د آزاد فعالیت جوازونه ورکړي. د یادې ټولنې دوه غړو خوشحال مشعل او زبی الله زیي وویل
د افغانستان اسلامي امارت کابینه په خوا یو پریکړه کړې و چې د عدلي وزارت مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه ورکړي، اما د عدلي وزارت د نامعلومو دلایلو له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
مدافع وکیلانو ته د بیا خپلواکي ورکړي او د دوی خپلواکۍ ته د احترام وشي.
یاد وکیلان وایي چې د دوی د ډیری همکارانو برخلیک نه دی معلوم او ځینې خو ان له خپل مسلک لاس په سر شوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې عدلي وزارت دی پر دوی فشار نه راوړي او له عدلي وزارت سره د یو ځای کولو له لارې د مدافع وکیلانو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه بیایي. دا لومړی ځل نه دی چې د مدافع وکیلانو ټولنې غړي اعتراض کوي، بلکې هغوی وړاندې تر دې هم د طالبانو له حکومت او ورته غوښتنې مطرح کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عدلي وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو له څو ځلې هڅو سره سره بریالي نه شو. خو وړاندې تر دې د عدلي وزارت ویان محمد بشار ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې مدافع وکیلان خپلواک دي او په خپل کاري اډانه کې خپلواکي لري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکۍ ټولنې د معلوماتو پر بنسټ یا د ټولنې په 1998 کال کې رامنځته شوه او په همدې کال د مدافع وکیلانو د نړیوال بنسټ غړیتوب هم ترلاسه کړ. د یادې ټولنې د معلوماتو لمخې تر اوسه 6000 وکیلانو له یادې ټولنې د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې جملې 1500 هغې خزي دي.
او سم ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار په شونځیو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. دا هم له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبریال راپور.
که څه هم په ننګرهار کې د نیالګیو کښېنولو رسمي کمپاین کابو درې اونۍ مخکې پیل شوی و، خو د دې ولایت په ښوونځیو کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین د فبروري په 28 نیټه د عبدالوکیل عالي لیسې څخه پیل شو. د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی خبریالانو ته په خبرو کې د ښوونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیالګیو په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي. نوموړي وویل
اونه بوټي الله تبارک وتعالى د انسان د پیدې لپاره پیدا کړی دي باید څنګه د الله د نعمت نه استفاده وکړو په دې وجه باندې زما د معرف اړوند ټولو منصوبینو ته که استادان دي شاګردان دي که نور ادارې او تدریسي پرسونل دي که ملازمین دي ټول ته مې دا خواست دی چې په خپلو اړوند ادارو کې د ونو او بوټو کینولو اهتمام وکړي.
په جلال آباد ښار کې د عبدالوکیل عالی لیسې عامر نعیم مومند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلو زده کوونکو ته د نیالګیو د روزلو او پاللو فکر ورکړی دی. نوموړی وایي
من دوامدار دا خبره کړی دا چې د نیالګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبره پکې دا چې باید وی پالو وی ساتو وی روزو. دوامدار موږ دغه ذهنیت دی خلکو ته ورکړی او باور یم چې دوی به په ټول توانایي سره موږ سره پالي او بکی به او ساتي به.
د نیالګیو د کینولو په دې کمپاین کې د یاد خونځي زده کوونکو هم ونډه لرله. دوو تنو زده کوونکو چې په خپلو لاسونو یې نیالګي کینولي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نیمې پهیم د لسم زی ټولګي زده کوونکو هم کوم نیالګي چې ما کینولی دي د وځ حفاظت کوم تر کومه چې د مکتب کې یم اوبه به ورکوم او نور حفاظت به کوم. او د ونو کینول د ټولنې یو ضرورت دی او په موږ باندې فرض دی چې دوی ونې کینو په خپل چاپېریال. ځوانانو ته مو دا پیغام دی چې ونو کینول اسان کار دی بلکې دوی فعال سخت کار دی. باید جو څوک یو نه باید کې نه یو دا غي حفاظت وکړي.
زه من سر احمد دی د عبدالکیل علی لیسې د دولس میمیم ټولګي زده کوونکی يم. چاپریال د انسان په فزیک باندې روان باندې مستقیم اغیز لري. ځوانانو څخه مهیله ده چې نیالګي او د کټ کولو څخه ډډه وکړي او پلاکې نولو کې هڅه وکړي ترڅو ټولنه زموږ سرسبز شي.
د ذکر وړ ده چې سکل په ننګرهار کې په حکومتي او شخصي قوریو کې سباندې 15 میلیونه میوه لرونکي غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي تولید شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پوهنې ریاست اړوند ښوونځیو ته پکې 1500 بوټي ورکړل شوي او د ښوونځیو استادانو ملازمینو او زده کوونکو ته سپارښتنې شوي چې په روزنه او پالنه کې یې پوره ونډه واخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیا هم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په اکثرو رسنیو کې د سره موضوع ده. د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. د دوړو لوریو پلاوی د نورو سلا مشورو لپاره بیرته خپلو پلازمینو ته ستانه سول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې د هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
پر اوکراین د روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبه د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې او مرکچیان د سلا مشورې لپاره خپلو پلازمینو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیځ له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладно.
Бо ж для Європейської ټولنی غواړو چې د یوې ځانګړي او نوې پروسې له مخې د اوکراین ته فوري غړیتوب ورکړي. بو ش د ټولو شریکانو چې له موږ سره ولاړ دي منندوی. خو زموږ هدف له ټولو اروپایانو سره یو ځای والی دی. تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي اوسو. فکر کوم دا عادلانه ده او ډاډیم چې موږ یې مستحق یو. ډاډیم چې دغه سیاسي اقدام ممکن دی.
د زیلنسکي له دې غوښتنې څو ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د څو میاشتو خبر نه ده خو هغې ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یوه برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لورې یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله رسېدلې خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکي دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وای له اوکراین چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکیج بلل کیږي، تر اوسه له 422,000 ډیر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي له دې هېواده وتلي دي.
په راروانو لسو دقیقو کې له صفي الله ستانکزي سره واوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، ستړي مشه صفي الله ستانکزیم تاسو ته ښه راغلاست وایم. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته سفر کړی او هلته یې له سوداګرو سره خبرې کړې دي. د ننګرهار سوداګر شکایت لري چې په تورخم دروازه باندې راولاړ شوي محدودیتونه د دوی ستونزې څو چنده کړي او په کار ده چې د پاکستان حکومت د دوی ستونزې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوي په مشرۍ د فبروري په 28 نیټه ننګرهار ته راغلی و او دلته د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له یو شمېر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدې. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې رئیس اجی ګلمراد رب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزې چارې تر ډېره کمې شوې دي. نوموړي له پاکستاني سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه دوله سوالاري یا زر لاري کم از کم روزانه به برور مرور کورو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 500 ته راټیټ شوی ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوي دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونی مشر اجی تورملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لاره د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتګ د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لاره جوړه شي، فکر کوم چې د ورځې به 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لاره نه ځي. د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورله ورکړ شي او سهولت ورله ورکړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت گاډو چک او کنټرول یاد کړ. د ده په خبره کې د ترانزیتي گاډو د پلټولو لپاره له سپری نقطې په لری واټن کې ځای جوړ کړی شي، د دوی پر سوداګریزو مالونو بار گاډي به پر تورخم کې ډیر نه زندول کیږي. د وویل
تورخم بوزی پختونخوا ته د سی پی ایک یا د چینا پاکستان اکانومیک کوریر پروژه روانه ده او متاسفانه صفری نقطې سره نږدې 500 متره وروسته ستاسو چک پوسټ شروع کیږي. اف سی والا چې ده د اپتا قرارداد د تړون په خلاف سره چې ده دوی فیزیکل اگزام کوي. اې د سخه په تیرې دو سره چې دلته سکینر لگاولې، د سکینر سره وروسته خاصدار ان ال سی عامدار انګر کشتم چې دوی مختلف چکونه کوي چې دا موږ لپاره دردون کيده. هیلمند تر څو چې د غستاس ساختماني پروژه تر سره کیږي، کچېره د ګلاب ګراوند او عامدار انګر جام کې د انتقالات وشي، خصوصا د ان ال سی دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشت خنډونه لمنځه یوسي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
دی وای زلی دی ټول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفق یم او زما په وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
اور فوری اور پریکټیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوی وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دي چې د تورخم للارې جلال آباد ته او د چمن للارې کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوې رامنځته شي، بلکې د تورخم للارې به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
مې در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وسم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد تکل اورو
د اټلانټیک شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو خبر شوی مطلب کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې په مطلب کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې د افغانستان اقتصاد ملي بودیجه او د افغانۍ ارزښت تر ډیره پر نړیوالو مرستو تکیه او خود دې سرچینو له ناڅاپي بندیدو او د کورنۍ اقتصاد د فعالیت له درېدو سره سم افغانۍ راولویده او په نتیجه کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې خبرونه زیاتوي چې د سختې وچکالۍ په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو او د نړیوالو د مرستو د بندیدو له کبله د افغانستان ډیری خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې د بشری مرستو رسول د افغانستان رواني اقتصادي ستونزې په موقتی ډول حل کولای شي خو اټلانټیک شورا په دې مطلب کې وړاندیز کوي چې پر بهرنۍ مرستو د افغانستان د اعتقاد کمولو او افغانانو ته د هیلو د ورکولو لپاره باید د دې هیواد اقتصاد په یو ډول سره فعال وساتل شي او د افغاني ارزښت باید بیرته لوړ شي گلف ټوډې ورسپانې د طالبانو وروستیو امنیتي اقداماتو ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې او لیکي طالبانو په کابل او نورو ښارونو کې کور په کور تلاشي پیل کړې دي ورسپانه د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد وینا راخسته ده چې وای د عملیات د وسلو او هغو مجرمانو د مونډلو لپاره تر سره کیږي چې د غلاو او اختطافونو په وروستیو پیښو کې لاس لري خغلی مجاهد ویلی چې د دې عملیاتو په ترڅ کې په کابل کې لاسګونه مجرمان اختطافګر او قاچاقبران نیول شوې دي مجاهد هم درز ویلی چې په دې ترڅ کې سلګونه سپکې او درنې وسلې راکټ لانچره او لاسي بمونه ضبط شوي خو ګلف ټو دی لیکي کڅه هم د کابل ځینو وسیدونکو د کور په کور تلاشي او ملاتړ کړی او دا کاری د امنیت د ټینګښت لپاره مهم بللای مګر د عملیاتو ډیری هغه کسان اندېښمن کړي چې له پخوانی حکومت سره اړیکې درلودل
په پای برخه کې بس تاسو غوونه تا غوښو
تر محمد بهار ایم پاکستان څخه ده ما په اوکرين کې د خکیر او غالو څخه دایره د سیمه افغانانو ته ځان نور ورسېږي او موږ افغانانو ته ژوند نور خوندې کې او په دواړو خو مې دا ځغ د سیمه افغانانو ته تاوان یا نقصان ونه رسېږي او له اسلامي مارس څخه مې دا هم دایره ده چې کوم راپانه په اوکرين کې دي دا چې راوږ غوري له دې جګړې سره سیمه ته راو باسي
نوم محمد روب ده د خوست شیخ زید پنتون د کمپیوټر ساينس پنځای محصول یم نو موږ ډیر خوشاله یو چې پنتون خلاص ول د اسلامي امارت څخه هم ډیر ډیر مننه کوم چې موږ ته ډیر خسته مرسم نیولې وو الله دې د عمرونو وکړه کی نو ټول مسیرین راغلل پنتون خلاص ول او هم خنسین مسیرین او هم نرینا مسیرین دواړه پنتون ته داخل شو ان شاء الله شهادت پنتون کې کوم ستونزه نشته ټول سزان زیر دی او یو هم خرشته نه دلان
نومې بصیر الله ده د شازید پانتون کمپیوټر ساينس پنځه سولان کال محصول یم نن زموږ د لپاره ډېر د خوشاله ورځ وه ځکه چې د ډېر ځم وروسته پانتون نه پیل شول او زیات محصلین روان دي خپل درس ته ان شاء الله د ماویر کوي او ډېر د خوشاله ورځ زموږ لپاره نن ورځ
نن مابشین په ځوان فکر اونیز پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي پر دې خبرې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره تړلې پوهنتونونه له ډېر ځنډ وروسته بیرته پیل شول. ځینې محصلان وایي چې د پخوا پرتله کم ټولګیوال پوهنتون ته ورځي، ځکه وروستیو سیاسي بدلونونو او د ډېرې مودې لپاره د پوهنتونونو تړل کېدو ځینې محصلان بې انګیزې کړي او له زده کړو سره یې لیوالتیا کمه سوې ده. که تاسې محصلان یاست او پوهنتون ته تللي یاست، د وضعیت په اړه یې راته ووایاست چې درسونه مو څنګه روان دي او څه باید وسي چې محصلان بیرته په ډېرې علاقې او انګیزې پوهنتونونو ته ولاړ سي او په ښه ډول خپل درسونه ووایي. خپل نظر را سره شریکولای سي. نن سه شنبه د ماپښین 2 بجې د ازادي راډیو په ځوان فکر پروګرام کې لاوریدونکو سره شریکو. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ځوان فکر نن ماپښین 2 بجې له ازادي راډیو مهروي.